کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم در نوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی ځان نشانه ای سوزیم تاسو د امریکا غشنا رادیو نو زمونږ د سهارنی خبری خبرونه دویمه برخوري په خبرونه کې به واوري د امریکا ولسمشر مرستیال مایک پنس په دې هفته کې شمالي ختیځ آسیا ته سفر کوي او په امریکا کې د سپینې ماڼۍ او د قانون د نافذونکو ادارو ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې دي. قدرمنو اوریدونکو په دې حکله رپورټونه بعد خبرونه نه وروسته واوري اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د احتمالي استعمال په باب بحث پیل کړی دی. د بشري مرستو نړیوالو ټولنو د دې خبرداري ورکړې چې په منځني ختیځ او غرب کې پراته د سوریه مهاجر به په زور خپل جنگ ځپلي ملک ته واستول شي. او پرون د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د کاتولیکانو د مذهبي مشر په فرانسیس سره په واټیکان کې کتلی دي او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د احتمالي استعمال د مسلې په باب بحث پیل کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرینې کې هلی ویلي چې موږ ته داسې رپورټونه را رسیدلي چې په سوریه کې د اسد رژیم په دې تیرو څو هفتو کې په خپلو خلکو کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. هغه وایي چې په لساو هغه خلک چې په دغو حملو کې زخمي شوي دي د دغې خبرې ښکاره ثبوت دی. د بشري مرستو نړیوالو ټولنو د دې خبرداري ورکړې چې په منځني ختیځ او غرب کې پراته د سوریې مهاجر به په زور خپل جنگ ځپلي ملک ته واستول شي. د بشري مرستو مهمو نړیوالو ټولنو لکه د ناروې د مهاجرو شورا پرون یو راپور خپور کړی او په هغې کې ویلي دي که چېرې د سوریې مهاجر په زور خپل وطن ته ستانه شي نو هلته به هغوی په خپل ملک کې چې همدا اوس هلته جنګونه روان دي د ډېرو سختو کړاوونو او خطرونو سره مخامخ شي. د ناروې د مهاجرو د شورا عمومي منشي جان اګلند وایي چې سوریې ته که په زور وي او یا که په خپله خوښه هم وي د مهاجرو ستنېدل محفوظ ځکه نه دي چې هلته اوس هم هغه جنګ روان دی چې دغه مهاجر ترینه مهاجرت ته مجبوره شوي دي. پرون د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په واټیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مذهبي مشر په فرانسیس سره کتلی دي. ویل کیږي چې هغوی د بیت المقدس په مسلې او د ټوریزم سره د جګړې په هکله خبرې کړي دي. دا په دې تیرو 950 کلونو کې لومړنی ځل دی چې د ترکیې یو جمهور رئیس واټیکان ته سفر کوي. په خپله په فرانسیس په 2016 کال کې ترکیې ته په سفر تللی و. د ترکیې جمهور رئیس ویلی دی امریکا په دې پریکړې کې یوازې ده چې بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت ګڼلې. اردوان همدا رنګ ویلی دی چې په فرانسیس سره به په سوریه کې د بشري وضع په اقلام خبرې وکړي. ترکیې د یوې مشهورې طبي ډلې هغه اته تنه ډاکټران خوشي کړي دي چې د سوریه په شمال کې د ترکیې په نظامي مداخلې اعتراضونه کړي وو. د ترکیې طبي ټولنه وایي چې د دغې ټولنې د رئیس په شمول د 2 تنه ډاکټران خوشي شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د ترکیې په دغې طبي ډلې اعتراضونه کړي دي او هغه یوه داسې طبي ډله خطاب کړې ده چې ګوند ټورستان یې خوښ دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په عراق کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواو ویلي دي چې د جنگ په وخت کې د عراق د قواو د ملاتړ په ځای به اوس د هغه ملک د عسکر روزنې ته زیات توجه وکړي. د داعش ملیشو په عراق او سوریه کې تقریبا 90% خپلې د کنټرول لاندې سیمې د لاسه ورکړي دي. مګر د امریکا نظامي صاحب منصبان اوس هم د عراق د قواو په روزنې ډېر زیات ټینګار کوي او دا خبرې رد کړې ده چې ګوندې امریکا خپلې قواوې د عراق نه وباسي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن جنوبي امریکا ته د خپل سفر په دویمه ورځ د ارجنټاین د جمهور رئیس سره کتلی دي. ښاغلی ټیلرسن د ارجنټاین د مشرانو سره د ملاقات نه وروسته ویلي چې هغه د وینزویلا د تیلو د بندیز مسله هم د دې لپاره راپورته کړې ده چې په هغه ملک کې آزادو او عادلانه انتخاباتو ته فرصتونه برابر شي. مګر ښاغلی ټیلرسن دا هم ویلي دي چې هغه غواړي چې داسې لارې چارې پیدا کړي چې د امریکا او د سیمې د تیلو په هغو کمپنیو چې د وینزویلا په تیلو متکی دي د دغو بندیزونو تاثیرات کم کاندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیا او امریکا د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په عملي کېدلو د بحث لپاره غونډه کوي. امریکا وایي هیله لري چې روسیا د دې وسلو په برخه کې په شوي تړون ولاړوي. سیړونکي وایي چې په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو کې د واشنگتن او د مسکو ترمنځ د پراخو اختلافاتو سربیره دواړه هیوادونه اوس هم د اټومي وسلو د ارزولو پروګرام سره چې د نړۍ د ثبات لپاره مهم دي همکاري کوي. دا خبرونه
خبرونه مو اوریدل په مکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د امریکا ولسمشر مرستیال مایک پنس په دې هفته کې شمال ختیځي آسیا ته سفر کوي. د په پام کې لري چې پر روان کال کې لسو هیوادونو ته سفرونه وکړي. سټیو هارمن رپورټ را لېږل چې زامن مومندی درتل وري.
پنځه مانه یو مامور د پنس ته روانې دونه د مخه خبر اعلان ته ویل امریکا نه غواړي د شمالي کوریا رژیم ته اجازه ورکړي شي په خپل پروپاګاندا سره پیغام ارغمل کړي. د جمهور رئیس مرستیال په دې هفته کې په ټوکیو او سیول کې هغه څه چټکی چې د امریکا حکومت غواړي د پیونګ یانګ په خلاف فشار زیات کړي، خپل د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو پروګرامونه لاس واخلي. دغه سفر د دواړو کوریاګانو ترمنځ د تماس نیولو په وخت کې کیږي او راپورټونه وایي د واشنگتن او سیول ترمنځ اختلاف دی چې د شمالي کوریا سره څنګه تماس ونیول شي. د امریکا د یو مامور په قول موږ پخوا د شمالي کوریا تلسمی تیری لیدلې دي او دوی هیڅکله د غیر اتومي کېدو په لور صادقانه حرکت نه دی. پنسته د الاسکا په هوایی اډه کې د بالستیک توغندۍ او د دفاعي سیستم په باره کې معلومات ورکړی شول او له دې نه وروسته به د هوایی قواوو په دوهم نمبر الوتکه کې جاپان ته سفر پیل کړي. دته به د چهارشنبې په ورځ په ټوکیو کې د دفاع په وزارت کې معلومات ورکړی شي. د جاپان د صدراعظم شینیزو آبی سره ملاقات وکړي چې د پنس لپاره ماښامنۍ مېلمستۍ برابروي. دواړه خبریالانو ته وینا هم کوي. پنس به د پنجشنبې په ورځ په سیول کې د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی این سره لیده کاته وکړي او د هغه سره به ډوډۍ وخوري. د امریکا د حکومت ماموران وایي د آبی او مون سره به د پنس خبرې د شمالي کوریا په باره کې د متحدینو سره د امریکا د نږدې تماس یوه برخه وي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د جمعې په ورځ د جاپان او جنوبي کوریا د مشرانو سره په تلیفون کې د شمالي کوریا د وضع په باره کې جدا خبرې وکړلې. ترامپ څو ساعته وروسته په سپینه ماڼۍ کې هغه اته تنه مېلمانه کړل چې له شمالي کوریا نه تښتېدلي وو. د پنس په مشرۍ د امریکا د حکومت رسمي هیئت به د پنجشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د پیونګ چنګ د المپیک د ژمي د لوبو په افتتاحیه مراسمو کې ګډون وکړي. امریکایي هیئت به د ګډ بیرغ لاندې چې متحده کوریا ورنه څرګندېږي د شمالي او جنوبي کوریا د لوبغاړو د مارش تماشه وکړي. د دغو لوبو لپاره دواړه کوریاګانې د ښځو ګډ هاکي ټیم هم لري. د شمالي کوریا د دولت تشریفاتي مشر کیم جونګ نیم به په لوبو کې د پیونګ یانګ د هیئت مشري کوي. توقع نه کېږي چې د امریکا او شمالي کوریا د هیئتونو ترمنځ تماس ونیول شي. د سپینې ماڼۍ یو مامور وویل د جمهور رئیس مرستیال په یقیني توګه نه غواړي د شمالي کوریایانو سره وګوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په امریکا کې د سپینې ماڼۍ او د قانون نافذونکو ادارو ترمنځ اړیکې یو څه خړې پړې شوې دي. دا چې ولې زموږ همکار نسیم ستانیزی تاسو ته دغه رپورټ
د یو کاندید په حیث ډانلډ ټرمپ په ټینګه د قانون د تعمیل د ادارو ترڅنګ ولاړ و. زه د قانون حامی کاندید یم. پر قانوني ادارو برید پر ټولو امریکایانو برید دی. خو د ولسمشر په حیث هغه په ټویټر کې د اف بی آی پر مشرانو او عدلیه وزارت پر جوړ پړو تحقیق کوونکو اعتراض وکړ چې د تحقیقاتو بهیر ته د دیموکراتانو په ګټه سیاسي انګیزه ورکړې ده او د جمهور غوښتونکو خلاف یې ترینه کار اخیستی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا تور هغه وخت ولګاوه چې د جمهوري خوا استازي ډوین نونز سری مکتوب خپور شو. په دغه مکتوب کې ادعا شوې ده چې اف بی آی په خپلو تحقیقاتو کې له هغو څیړنو نه ګټه اخیستې ده چې مالی تمویل یې دیموکراتانو کړی و.
FBI د 2014 کال په اوړي کې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په اړه څارنه پیل کړله. بیا یې د ټرمپ په کمپاین کې د وطن د څارنې په اړه امر واخیست او د هغو تحقیقاتو نه یې پکې کار واخیست چې دیموکرات ګوند او د هیلری کلینټن کمپاین یې پیسې ورکړې وې.
FBI وایي دوی په دې مکتوب کې د یو څه حقایقو د له منځه وړلو په اړه ژور اندېښنه لري. دیموکراتان وایي دا مکتوب په شرمناک ډول نواقص لري او ژور قانوني نیمګړتیاوې لري.
د هغوی دلچسپي په څارنه کې نه وه. دلچسپي یې د ولسمشر لپاره په سیاسي لحاظ د اف بی آی بې اعتباره کول و.
حتی یو شمیر جمهوري غوښتونکو هم د دې مکتوب د خپرولو په اړه د شک څرګندونه وکړله. سناتور سوزن کالن وویل دا به غوره وای که دا کار په دوه ګوندي توګه ارزول شوی وای.
دا مکتوب پر اف بی آی یا د عدلیه پر وزارت د رسمي تور لګولو معنا نه لري. د مولر د تفتش او د عدلیه وزارت د مرستیال د بې اعتباره کولو لپاره هم نه دی.
هغه جمهوري غوښتونکي چې د دې محرم مکتوب د خپرېدلو پلویان دي، هغوی وایي دوی د مدني ازادیو د خوندي ساتلو په غرض دغه دریز غوره کړی دی او په دې تمرکز کوي چې د امریکا حکومت د امریکایي اتباعو د څارنې لپاره پڅ ډول اجازه اخلي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
ټاکر شوې ده چې په دې هفته کې په پیونګجون کې د اولمپیک د ژمي لوبې پیل شي. شمالي کوریا په دغه لوبو کې په برخې اخیستلو سره په موقت ډول خپل اټومي او بالستیک توغندیو ازمښتونه بند کړي دي. د امریکا غږ خبریال براین پیډن په دې باره کې رپورټ را لېږلی. زامن مومندی درته لولي.
د کوربه هیواد جنوبي کوریا لپاره دغه سوله ییز پرمختګونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي ستونزې د سوله ییز حل لپاره د دغه هیواد ملاتړ تاییدوي، لیکن امریکا د شمال د تلسم په باره کې شک لري. نه داسې یو کوشش په هڅه غني چې غواړي د سخت اقتصادي بندیزونو نه د بین المللي ملاتړ پام بل خواته واړوي. شمالي او جنوبي کوریا به د پیونګ چنګ د اولمپیک په لوبو کې د یو خاص ګډ بیرغ لاندې د لوبو په افتتاحیه مراسمو کې تیر شي. دوی به د ښځو یو د هاکي ګډ ټیم میدان ته راوباسي چې په یخ باندې به لوبه کوي. د شمالي کوریا د چکچک کولو د ښځو یوه ډله به چې د ښکلا د پوز په نامه یادیږي د دواړو هیوادونو د لوبغاړو ملاتړ کوي. او د شمالي کوریا د سمجون د ارکسترا بانډ او نور هنرمندان به په پیونګ چنګ په سیمه او سیول دواړو کې پروګرامونه سرته ورسوي. د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی این لپاره د اولمپیک په لوبه کې د دواړو کوریاګانو همکاري د هغه پراخه ډیپلوماتیک پروګرام یوه برخه ده چې غواړي د شمالي کوریا اټومي ستونزه په سوله ییزه طریقه حل کړي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این وای
We have to lead North Korea into a dialogue of denuclearization as well.
موږ باید شمالي کوریا د غیر اتومي کېدو په باره کې خبرو ته کښېنوو چې په دې سره به د دواړو کوریاګانو روابط ښه شي، لیکن په جنوبي کوریا کې د موندو تماسونو په باره کې مخالفت موجود دی چې محافظه کاران د اولمپیک په لوبه کې تماس نیول مستبد شمال ته یو اړخیز امتیاز ورکول ګڼي. امریکا هم په دې عقیده ده چې د اولمپیک په لوبه کې د شمالي کوریا همکاري د داسې یو کوشش په حیث ګڼي چې غواړي خپل د ګواښ نه ډک تصور بدل کړي او د سختو بین المللي اقتصادي بندیزونو له لګولو نه بین المللي ملاتړ کمزوری کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وای
I think زه فکر کوم چې دا د نظریاتو اړول دي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې شمالي کوریا یې تل کوي. کله چې موضوعات حاد شي نو بیا خبرې پیل کوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د بېساري فشار په پالیسۍ باندې زور اچوي، د سختو اقتصادي بندیزونو په لګولو باندې ټینګار کوي او په احتمالي پوځي اقدام چې د شمالي کوریا مخه ونیسي د اوږده واټن اتومي توغندي جوړ نه کړي هدف امریکا وي. مګر د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نه غواړي د خپل د اتومي پروګرام د بندولو په باره کې حتی خبرې هم وکړي. د دې لپاره چې په خپل مخالف دریځ باندې ټینګار کړی وي، توقع د شمالي کوریا د المپیک د لوبو د مراسمو د پیل کېدو نه څو ورځې د مخه نظامي تطبیقات وکړي چې وښیي د اوږده واټن توغندیو ازمایښت یې کړی دی. کله چې د جمهور رئیس ټرمپ نه د المپیک د لوبو نه وروسته د سولې د امکان په باره کې پوښتنه وشوله، تبصرې ورباندې ونه کړله. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ بیا وایي
we're going to find out how it goes, but we think the Olympics will go very nicely, and after that who knows, we'll find out.
مونږ به معلوم کړو چې څنګه روان دي، مګر مونږ فکر کوو د المپیک لوبې ډېرې ښې روان دي او وروسته له دې څوک څه پوهیږي. مونږ به معلوم کړو، موږ به ډېر زر معلومات وکړو او زه شک کوم. امریکا او جنوبي کوریا د المپیک د لوبو په خاطر ګډ نظامي تطبیقات وځنډول، مګر داسې نښه نښانې څرګندې کړي دي چې دوی به د لوبو نه وروسته دغه تطبیقات بیا پیل کړي. امریکا او جنوبي کوریا د المپیک د لوبو په خاطر ګډ نظامي تطبیقات وځنډول، مګر داسې نښه نښانې څرګندې کړي دي چې دوی به د لوبو نه وروسته دغه تطبیقات بیا پیل کړي، سره له دې چې شمالي کوریا غواړي دغه تطبیقات نور وزنډول شي چې د دواړو کوریاګانو تر منځ روابط خښ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. د مالی وزارت وایي د افغانستان ملي بودیجه په سیمه کې د روڼتیا او ځواب ورکونې له مخې د نړیوالې بودیجې د مشارکت سازمان له لورې دویم مقام ترلاسه کړی دی. لیمینیا زیر رپورټ را لیږلی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د بودیجې د نړیوال مشارکت لخوا د یوې سروې په ترسره کولو سره د افغانستان ملي بودیجې د شفافیت او ځواب ورکولو په برخه کې د سیمې د هیوادونو په منځ کې دوهم مقام ترلاسه کړی دی. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی وایي د یادې نړیوالې ادارې د سروې له مخې د افغانستان ملي بودیجې په سیمه کې د روڑتیا له مخې په درجه بندۍ کې دویمه شفافه بودیجه پیژندل شوې ده. هغه وویل
د افغانستان ملي بودیجې د بودیجې مشارکت نړیوال سازمان لخوا د سیمې د هیوادونو په منځ کې د شفافې او ځواب ورکوونکې بودیجې په توګه دوهم مقام خپل کړ. دا افغان حکومت ته یوه لویه لاسته راوړنه ده. د مالی وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کلونو کې افغانستان د بودیجې په برخه کې په لوړه کچه کې قرار ولري.
د 1499 مالی کال لپاره د افغانستان ملي بودیجه څه باندې یو میاشت مخکې چې 320 میلیارد افغانیو ته رسیږي د افغانستان د پارلمان لخوا تصویب شوه. خو له شفافیت څخه د ساري او شمېر بنسټونه لا هم په دې باور دي چې د افغانستان بودیجه شفافه نه ده. له روڑتیا څخه د ساري اداره وایي د افغانستان ملي بودیجې په دغه سروې کې 9 نمرې ترلاسه کړي دي چې د یوې شفافې او ځواب ورکوونکې بودیجې لپاره بسنه نه کوي. د دغې ادارې یو غړي ناصر تیموري امریکا غږ ته وویل حکومت باید په ملي بودیجه کې خیالي بودیجې له منځه یوسي او همدارنګه خلکو ته د بودیجې په پروسه کې د ودانیزو پروژو په برخه کې د وړاندیز او سلا مشورې ونډه ورکړي. ښاغلي تیموري وویل
حکومت باید خلکو ته د ودانیزو پروژو په ټاکلو کې ونډه ورکړي. دوهم دا چې خیالي بودیجې باید له منځه ولاړې شي او څه چې ویل کېږي باید وجود ولري. خیالي یا هوایی بودیجه باید نه وي. دریم دا چې خلک باید د پروژو د عملي کېدو پر مهال څارنه ولري.
لروړتیا څخه د سارې داروي اوس هم د افغانستان په ملي بودیجه کې خیالي بودیجه موجوده ده او دا ډول بودیجه چې پیسې موجوده وي خو د مصرف منابع معلوم نه وي، شفاف نه دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په قندوز کې پیغلې او لکان د کانکور لپاره تیاری نیسي او د زده کړو په خصوصي مرکزونو کې ساينسي مضامین تعقیبوي. ګل رحیم نیازمن رپورٹ را لګلې.
اکثر متعلمین چې له دولسم ټولګي فارغ شي زیاته هیله داوي چې طب پونځي ته کامیاب شي، خو زیات شمیر متعلمین خپل دغه هیلو ته نه رسیږي. په قندوز کې د یو خصوصي کورس استاد وایي چې دوی سږ کال سوزل ازمیختي کانکور اخیستی او نتیجه یې هم خو. نوموړی زیاتوي چې اکثر محصلین خپل استعداد ته پاملرنه نه کوي او له خپلې سویې لوړ پونځي انتخابوي. هغه زیاتوي چې زیات نجونې له طب پونځي وروسته د حقوقو پونځي خوښوي.
ډیره جالبه دا ده چې د نجونو حقوقي برخه انتخاب کړي او حقوق انتخاب کړي او په ځینو مواردو کې خو د طب نه ورخوه ډیری بیا حقوق پونځي انتخابوي. خو هغه زده کوونکي چې کلیوالو سیمو کې وو هلته داسې زمینه دوی ته نه وه مسایده، هغوی هم ګډون پکې کړی و، بیا هم تر یو بریده ښه وه. خو کوم چې دلته اوس ښار کې د ځوانانو کپیغلو د پټوله کې ښه چمتووالی درلود، خو انتخابونه یې ډېر غټ و.
په قندوز کې د خصوصي زده کړو مرکزونه ځکه د کانکور ازمیختي امتحانونه اخلي چې پر زده کوونکو د اصلي کانکور امتحان فشار او تاثیرات کم شي، نو په حوصله باندې به سوالونه ځواب کړي. له دولسم ټولګي فارغه یو زده کوونکی فاطمه وایي چې غواړي طب وایي او که ورته کامیاب نشي نو حقوق به خامخا وایي.
به خاطر از اینکه امتحان کانکور د پیش داریم، آمادگی و متامی خود گرفتیم و ما خوش دارم که پنځه طب بخونم.
په تیرو کلونو کې بس زده کوونکو شکایت کاوه چې د کانکور ازموینه شفافیت نه لري، خو اوس هر زده کوونکی د کانکور لازموینې مخکې بایومیټریک کیږي. له دولسم فارغ یو تن زده کوونکی شباب وایي چې کانکور ته یې ښه تیاری نیولې او دشي د خپل خوخي پونځي ته کامیاب شي.
لکه څنګه چې ما مدګینی ولي و داسې ډیر ځوانانو چې د ازمایشي امتحان ته مدګینی ولي و، ما انتخابونه کمپیوټر ساينس اول انتخاب ته ورکړم، 206 نمرې مې وي. دلته راغله ما مدګی ته مدګی وایم. ما دا امید ده چې زه په اصلي امتحان کې هم همدارنګه کوشش وکم چې لومړی انتخاب ته خپل نمرې برابرې کړم. څک کال زما په ګډون د کندوز د دولسم سیم فارغینو بشپړ چمتووالی نیولې دی.
په تیرو کلونو کې به د پوهنتونونو استادانو ویل چې یو شمېر داسې متعلمین د کانکور له لارې پوهنتونون ته کامیابیږي چې د پوهنتون په دوره کې د خپلې املا د سمون هڅه کوي. خو د قندوز پوهنتون رئیس ډاکټر خیبر سیفی وایي چې دا څو کاله کېږي چې د زده کوونکو تعلیمي سویه ښه شوې ده.
هر کال چې تیریږي سطح د شاګردانو ډیره جګه ده. د څلور نویم نه پنځه نویم ته چې کوم محصلین پوهنتون ته معرفي شول ډیره سطح د علمي جګه وه. بیا چې په شپږ نویم کې معرفي فیشول سات د علمی لا زیاته جیګوا او منګه الهمند یس چې سکل چې څوک معرفي کیږي ولدا چې د یو خانه کورسونه هم په قندوز کې ډیر ښه فعالیت لري. د بل خانه سطح د معرف هم ډیره ښه شوې ده او د بل خانه ټول شاګردان هم په دې باندې زیار باسي چې کوم رشته چې د هغه زلپور رشته دی هغه ته کامیاب شي. د دې په خاطر باندې منګه انتظار لرو چې په نویم کال کې منګه د شپږ نویم نه هم ښه محصلین ولرو.
د قندوز پونتون تیر کال 1200 تنه محصلین جذب کړیو، خو سږ کال به 1300 تنه جذب کړي. اکثر هغه محصلین چې له پوهنتونونو فارغیږي شکایت کوي چې د دندو لپاره په مختلفو ادارو ګرځي خو ورته نه پیدا کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې د ختیځو ولایتونو په کچه د سبزی او میوې لویا منډۍ جوړه او ګټې ترینه اخیستل کیږي. مسؤلین وایي چې تقریبا 1.5 لک کسان به په دغه کې کارونه ترلاسه کړي او په چارو یې 3 میلیون ډالر لګښت راغلی.
د ختیځو څلور ولایتونو د سبزی او تازه میوې د غمنډۍ او افغان سوداګر جوړ کړی او وای 3 میلیون ډالر یې پی لګولي. نن یې پرانیسته وشوه، خو د منډۍ خاوند عزت خان وای دوه کاله کېږي چې چارې سرته رسیدلي خو ځینې زورواکي د کار د پیل مخې ته خنډو.
غریبانو خلکو لپاره تجارانو لپاره مې کار زمینه برابره کړې ده. تقریبا 10 زرو کسانو خلکو لپاره مې زمینه برابره کړې، مطلب یو کال په ساختمانی چارو کې لګېدلی دی او دوه کاله کېږي دا پار شوی ده. وکاله د سیمه بیا کړي را ساده پاتې وا چې مطلب افتتاته بچی راړي افتتاته نه کېدله. اوس شکر الحمدلله نو مشره راغلي دا نه خو دې ګلی ګلزار لري.
هغه دا ونه ویل چې د کار په وړاندې خنډ څوک خو وایي هغوی و چې څو وارې پې حکومت خبر کړی او وی چا پې غوږ ونه ګراوه. د دغه تازه جوړ شوي مارکیټ مشر دا وویل چې د میوې او سبزۍ دغه منډۍ په معیار برابره جوړه کړې.
او جنریٹر میں متر والے برق پہ سلیری ساتھ دے جماعت پاکستہ دے بوخ پس پاکستہ دے برانڈی پاکستہ وہ سسٹم پاکستہ یہ چیز کام ہے پاکستہ
دام دی مارکیٹ یا دکاندار اللہ نظر وئی دغا منڈئی دسی میں کروان گرو تڈیر گٹا کولے شی زکا پاسانی او خبا یا بای حاصلات او پلوری
دکانان هغه دکانان چې هغه خپل حاصلات د پټی نه راوړي یو خو زر رسیږي بل په دې وطن کې د جنگ نه بل څه خبر ده. دلته د شل دیر زرو سلویق زرو کورنیو دپاره حلال رزق برابر شو. موږ ټول افغانان په دې خوشحالی، ټول ننګرهاري په دې خوشحالی، او الله دې وکړي چې همدغسې مجالس او همدغسې محافل نور جینه جوړ شي چې موږ ابتداګانې کوو.
که څه هم د سبزیجاتو د دغه مارکیټ په پرانیسته کې ډېرو یې د زورواکو او مافیایي بانډونو د انحصار خبرې کولې، خو په غوڅه توګه ونه ویل چې دغلته د خلکو او سوداګرو د کار په وړاندې خنډونه څوک جوړوي. اجمل عمر د ننګرهار د ولایتي شورا غړی دی. هغه وایي د دې منډۍ په جوړېدو سره د سبزیجاتو او میوې اړخ کې د مارکیټ د انحصار مخه نیول کېدای شي.
انحصار کړی چې ټول عمر یې ننګرهار انحصار کې و، هم نن ماته شوله. بل هغه ورونه چې په پاکستان کې سرمایه گذاري کړې وه، هغه افغانان نن خوشبختانه نن بیا خپل وطن ته راغلل او په ننګرهار کې د خپل ولسونو د ورونو سره یې کاروبار شروع کړ.
که څه هم په جلال آباد کې له دې وړاندې هم د میوې او سبزي یوه وړه منډۍ وه، خو سوداګر او اټیوال وایي د دې نوې جوړېدل به کروندګرو ته د حاصلاتو په وخت او ښه پلور چانس په لاس ورکړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان امنیتي ادارو د کابل د امنیت لپاره یو پلان جوړ کړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې نوی پلان به په دریو پړاوونو کې پلی شي. حکمت سروش رپورټ را لېږلی چې تاسو ته یې دراوړو.
په کابل کې ورستیو پرله پسې خونړیو بریدونو نه یوازې د دغه ښار اوسېدونکي اندېښمن کړي، بلکې افغان چارواکي هم اړ کړي چې د دې ښار د امنیت لپاره لاس په کار شي.
په دې وروستیو ورځو کې په ځانګړي ډول کابل د وحشتناکو پیښو شاهد و چې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو د تروریستي او جنایي بریدونو پایلې وې. نه یوازې د کابل بلکې د ټول افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د امنیتي مسؤلینو د پاملرنې غوښتونکي یو.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د امنیت لپاره یو جامع امنیتي پلان جوړ کړی چې د دغه ښار په امنیت کې به مثبت بدلون راولي. د دغه وزارت په خبره چې دا پلان به د کورنۍ چارو، ملي دفاع وزارتونو او امنیت ریاست لخوا پلی کیږي، او په دې پلان کې ټول زیانمنې ساحې پیژندل شوي.
او دا په دریو اولویتونو او دریو مرحلو کې او په اوو ستراتیژیکو اولویتونو کې په 250 مواردو کې به دا تطبیقیږي، چې همدا اوس هم به کار پر روان دی تطبیق پړی، او مطمئن یو چې د دې په تطبیق سره به د کابل د ښار لپاره به د امنیت د تامینولو په برخه کې به جدي او جامع سهولتونه رامنځته شي.
خو د امنیتي چارو شنونکي په دې باور دي چې د کابل د امنیت لپاره باید په امنیتي ادارو کې بنسټیز تغیرات راسي او امنیتي مسؤلیتونه د وړتیاو او تجربو پر بنسټ وسپارل سي.
تنها په هغه صورت کې به ګټه تمامیږي چې اصلاحات په تعداد گذاری کرا شي، مسؤول کسان باید پیدا شي چې مسؤلیت پذیر یي. نو که چیرې مسؤلیت پذیر کسان یې، ګمان نه کوم چې دا طرحه به په درد باندې وخوري.
کابل شاریان چې ورستۍ خونړیو بریدونو اندېښمن کړي ټینګار کوي چې په امنیتي ادارو کې باید وړ کسان وګمارل سي او چارواکي باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
دوی دا خلک باید ځان بیدار کړي، دا خصوصا د استخبارات باید چې بیدار اوسي او د خلکو امنیت ونیسي. دوی همدغه وظیفه ده.
یعنې داسې خبرې خو مخکې هم شوي دي، مخکې یو خبره کوي، عملي اقدام پرې نه کوي. موږ د دولت نه همدغه خواهش کوو چې باید یو خبره کوي، عمل پرې وکوي.
افغان حکومت هر وخت په امنیتي ادارو، په ځانګړي ډول په پولیسو کې د اصلاحاتو خبره کړې. اوس تازه د کابل د امنیت لپاره پر یوه نوې امنیتي طرحه باندې کار کیږي.
خو د کابل شاریان وایي چې طرح باید یوازې طرح پات نه سي او د هغو د عملي کولو لپاره عملي ګامونه پورته سي.
در اوریدونکو تاسو ته امریکا غشنا ریډیو نه زموږ د سهارنۍ خبرې خبرونه دویمه برخه هم واورېده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه اوریدل به نه هیروي. که ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي نو په www.pashtoweb.com باندې هم اوسئ.